د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته چې تر نهو بجو دوام کوي ښه راغلاست. خپرونه په لنډو خبرونو پیلوو. نن د ثور اومه ده. له ننه څلور څلوېښت کاله مخکې د پخواني شوروي اتحاد پلوي ګوند او پوځیانو د سردار محمد داود حکومت نسکور کړ. یو شمیر شنونکي دا ورځ د افغانستان د روان ناورین پیلامه ګڼي. د دیارلس سوه اووه پنځوسم کال له کودتا څوارلس کاله وروسته د ثور په اتمه مجاهدینو کابل ونیو او په کورنیو جګړو کې ښکیل شول. د طالبانو حکومت د مجاهدینو د بریا د ورځې په خاطر سبا عمومي رخصتي اعلان کړې. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي داعش ډله په افغانستان کې نږدې اته نوي سلنه ځپل شوې ده. د دې وزارت په وینا داعش اوس لوی ګواښ نه ګڼل کېږي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پرون پر ټویټر دا هم ولیکل چې د داعش په تړاو د ګاونډیو هیوادونو اندېښنې بې ځایه دي. د داعش ډلې خراسان څانګې تېره اونۍ په مزار شریف کې د شیعهګانو په یو جومات کې خونړۍ چاودنه وکړه چې لسګونه کسان یې ووژل او لسګونه نور یې ټپیان کړل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا له افغانستان سره د هالند د شل میلیونه یورو مرستې خبر ورکوي. اوچا پرون پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې دا مرسته د بېوزلو افغانانو لپاره ده. هالند له 2016 کال راهیسې له افغانستان سره 940 میلیونه یورو بشري مرسته کړې. آریانا افغان هوایی شرکت د کابل او مسکو ترمنځ د الوتنو د پیل خبر ورکوي. د شرکت ویلي چې لومړی الوتنه یې د دوشنبه په ورځ له کابل او مسکو ته روانه شوه او الوتکه یې پرون بیرته راستنه شوه. د کابل او مسکو ترمنځ اوس مهال په اونۍ کې یوه الوتنه پلان شوې. آریانا ویلي دي چې روسیې ته د سفر لپاره د کورونا ټیسټ حتمي دی. د کابل او مسکو ترمنځ الوتنې په تېره زمري میاشت کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته درېدلې وې. او د روسیې ولسمشر د ملګرو ملتونو له سرمنشي سره په کتنه کې ویلي دي چې دی اوس هم په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره یوې سوله ییزې حل لارې ته هیله مند دی. ولادیمیر پوتین پرون په مسکو کې له انتونیو ګوتریش سره په داسې حال کې وکتل چې د اوکراین په ختیځ کې جګړه دوام لري او په مالدووا کې پرون د دوهمې پرله پسې ورځې په مخه چاودنې وشوې. تاسو اوسې قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د څو مهمو خبرونو تفصیل خبرو. د ملګرو ملتونو سرمنشي له نړیوالې غوښتنې دي چې افغانستان ته نغدې پیسې ورکړي. د انتونیو ګوتریش دا غوښتنه له یو شنون کې سره په مرکه کې شاربو.
خبر دا چې ملل متحد افغانستان لپاره پیسې ډېرې ورکړي. کومې پیسې چې زموږ پاتې دي څنګه نقلات شي راتلونکي کال په حاصلاتو باندې خپل ډېر کار وکړو.
روسیې ویلي دي چې چمتو ده د طالبانو حکومت په مشروط ډول په رسمیت وپېژني.
د تاسو امنیتي ځواکونه شپه او ورځ تلاش کوي تر څو تاسو ته ډاډمن امنیت راولي.
دا د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت د ویان غږ دی چې وایي د اختر په ورځو کې خلکو ته امنیت ډاډمن امنیت ټینګولی شي. په کونړ کې طالبانو د اختر په ورځو کې د پلاستیکي وسلو او پټاقیو پر خرڅلاو بندیز اعلان کړی.
هوایي ډزې دي او که دغه چاودېدونکي مواد دي باید دغې نه ولس خپل بچیان منع کړي.
تاسو اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام خبرو.
تر دې شیبي
د ازادۍ رادیو خبرې ټولګه
د ازادۍ رادیو خبرونې اوري. قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي له نړیوالې ټولنې غواړي چې افغانستان ته نغدې پیسې ورکړي. انتونیو ګوتریش پرون په مسکو کې خبریالانو ته وویل چې ملګرو ملتونو په دې برخه کې خپلې هڅې کړې دي او د طالبانو له واکمنۍ وروسته د هیواد ته شاوخوا 1500 میلیون ډالر استولي. ښاغلی ګوتریش د افغانستان اقتصادي وضعیت ته ژوره اندېښنه ښکاره کړه او ویل چې د افغانانو د کنګل شویو پیسو غم به وخوري. جزئیات په دې اړه په دې راپور کې واورئ.
د ملګرو ملتو سرمنشي له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې داسې شرایط چمتو کړي چې نغدې پیسې افغانستان ته واستوي. انټونیو ګوتیرش پرون د ماسکو د سفر پر مهال څرګنده کړه چې د امریکا د متحده ایالاتونو له خزانې وزارت او د افغانستان بانک سره په ګډه هڅه کوي چې د افغانستان د کنګل شویو پیسو په وړاندې رامنځته شوي خنډونه لري شي.
د نقدو پیسو نشټوالی او د افغانستان اقتصاد ته که په پرله پسې ډول پیسې رانه شي اقتصاد ماتیږي چې دا به د افغانانو لپاره خورا ناوړه نتیجې ولري. د همدې لپاره موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې داسې لارې چارې ولټوي چې نغدې پیسې افغانستان ته روانې وي. موږ دا کار کړی دی او ملګرو ملتو افغانستان ته په الوتکه کې نغدې پیسې انتقال کړي دي.
ښاغلی ګوتیرش زیاته کړه چې ملګرو ملتونو تر اوسه شاوخوا 500 میلیونه ډالر افغانستان ته انتقال کړي دي. نوموړي بیا وویل چې پر نړیوال بانک هم فشار راولي چې هغه پیسې چې د افغانستان لپاره چمتو شوي وي د هیواد ته ورکړي. د طالبانو له بیا واکمنۍ راوروسته د افغانستان اقتصاد سخت ځپل شوی دی. د افغانستان شاوخوا 9 میلیارد ډالر شتمني په متحده ایالاتونو کې کنګل شوې ده. نړیوال بانک هم د افغانستان د بیا رغونې چارې ځنډنې کړې دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د سلواخي په 22مه د یو فرمان له لارې وړاندیز وکړ چې د افغانستان د کنګل شویو پیسو نیمایي دي د 2001 کال د سپتمبر د 12 نیټې د کورنۍ قربانیانو ته ځانګړې شي او نورې دي په افغانستان کې پر بشري مرستو ولګول شي. د اقتصادي چارو یو شمېر کتونکي خبرداری ورکوي چې دا پیسې باید مصرف نشي ځکه چې د افغانستان د پیسو پښتوانه ده او که افغاني پښتوانه ونه لري سخت پولي تورم به رامنځته شي.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي له نړیوالو غوښتي دي چې افغانستان ته نغدې پیسې واستوي. نړیوال اوس له افغانستان سره تر ډیره په بشري برخو کې مرستې کوي خو که نغدې پیسې افغانستان ته ونه لیږل شي او د نړیوالو نورې مرستې جاري وي نو آیا بیا به هم د افغانستان اقتصادي وضعیت ډاډمن وي؟ په لندن کې میشت د اقتصادي چارو کارپو عبدالصبور له احمد شیبر سره په مرکه کې دا موضوع تشریح کړي.
نغدو پیسې چې کله افغانستان ته د استوي نو دا موږ وینو چې د ډالر ورکوي او د افغانستان بانک دغه پیسې راخلي په هغه باندې افغانۍ د مارکیټ نه راخلي. نو طبیعي خبره ده چې د افغانۍ قیمت د دې څخه چیږي او د افغانستان اقتصاد د دې سیوان ته ځو قوي کیږي او ښه کیږي. د نغدو پیسو لپاره که موږ چېرته نغد پیسې ملل متحد افغانستان ته ورنه کړو د افغانستان بانک چې کومې ذخیرې په الرېډ دې وخت کې لرلې په دغه څو میاشتو کې چې د 500 میلیون ډالر چې حکومت دولت په یو قسمه په قسمونو افغانستان حکومت ورکولې نو هغه به هم خلاص شي. افغانستان دپاره نغد پیسې ورنه کړی شي حتمي ده او حتمي ده چې افغانستان اقتصاد دا بلډ چې کوم مخکني حکومتونه جوړ کړی دا به راولېږي او دا به ټوټه ټوټه شي.
صبر صاحب، دا کومې پیسې چې تر اوسه پورې ملګرو ملتونو ورکړي دي او اعلان یې کړی دی دا محدودې پیسې دي. مثلا د اګست له میاشتې راوروسته تر اوسه پورې 500 میلیونه ډالر نقدې پیسې، آیا همدا کمې پیسې د افغانستان اقتصاد ساتلی شي؟
ډېر خو نه کېږي. هغه په انګلستان یو متل کې چې لیتل بیتر دین نثینګ لږ څه مخدې راخیست په نه چې هیڅ څه مونږ
که د اقتصادي چارو د کارپو په صفت باندې وړاندیز کوي کوم درې څلور ګامونه باید واخیستل شي چې د افغانستان اقتصاد نسبتا له رالویدو وژغورل شي؟
نړیوال اول باید افغانستان په رسمیت وپېژني. که چېرته د همدانن دي په افغانستان په رسمیت وپېژني، د افغانستان بانکونه ازادېږي، د افغانستان اقتصاد ازادېږي، افغانستان راکړه ورکړه ازادېږي او دغه پیسې چې کومې دي اوس بند شوي دي، کنګل شوي دي، دا په بېرته د افغانستان د اقتصاد دپاره په افغانستان د بانک په بنیاد کې کېښودل شي. څنګه بالکل افغانستان اقتصاد د ولیدو نه ولیکېږي. دویمه خبره په دې کې باندې داره چې اوس 80% موږ بېکاري لرو. که دغه بېکاري وکول شي موجوده حکومت څنګه څه راښکته کړي، ځکه چې پخوا حکومت دغه بېکاري ختمه کړې وه، تر ډېره همدا خلکو ته وظیفې ورکړې، ماشینونه ورکول. درېیم که د اقتصاد د افغانستان لپاره به ښه ده چې څونه زر کولی شي زمونږ په دغه معدنیاتو باندې کار وکړو. څلورم که چېرته موږ دغه ښه وکولی شي یو ښه مدیریت د خپل چې کوم منابع طبي منابع لرو په لاس کې لرو، چې هغه زمونږ اوبه دي، که هغه زمونږ معدنیات دي، که هغه زمونږ ګمرکونه دي، که هغه زمونږ حاصلات دي، که هغه زمونږ صادرات دي چې موږ خارج ته ورکو، که هغه وچمېر که دغه مستحي اندازه باندې ښه مارکیټونه ته پیدا کړو، ښه مدیریت کړو، بیا هم افغانستان زمونږ به دغه نه بد شي، د اقتصاد لیدو نه بد شي.
دغه نقاط چې تاسو اشاره ورته وکړله شای ډېر دقیق وي، لیکن فکر نه کوئ چې دا اوږدمهاله پروژې دي لکه د ذخایر و استخراج، د منابعو نه استفاده، دفتن د اقتصاد د ژغورلو لارې چارې څه دي؟
خبر دا چې ملل متحد افغانستان لپاره پیسې ډېرې ورکړي، دا کومې پیسې چې زموږ پاتې دي دا دا خلاصې چې د کنګل نه خلاص شي او موږ په وران په راتلونکي کال لپاره په حاصلاتو باندې خپل ډېر کار وکړو، د خپلو اوبه تنظیم کړو، څومره چې موږ فکر کولی شو چې خپلې اوبه تنظیم کړو، خپل غنم خپله را پیدا کړو، که چېرته خپل خواړه موږ د خپل ملک نه را پیدا کړو نو موږ هېڅکله د اقتصاد د بحران سره نشو مخامخ کېدلی.
د اقتصادي چارو شنونکی عبدالصبور و چې له لندن نه یې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت هغه پریکړه چې د افغانستان په هر ولایت کې یو لویه مدرسه غواړي جوړه کړي د بشر د حقونو د نړیوالو سازمانونو له غبرګون سره مخ شوي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیالي دربار ویلي د طالبانو دا تصمیم ښیي چې دوی د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو پرانیستو ته لیوالتیا نه لري.
د طالبانو وروستۍ پریکړې ته د بشري حقونو نړیوال سازمان غبرګون. د دغه سازمان د ښځو برخې مرستیالې دربار له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د طالبانو وروستۍ پریکړه دا ښیي چې دوی له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځیو بیا پرانیستلو ته لیواله نه دي. اغلی باروای
له هغه وروسته چې طالبان له شپږم ټولګي پورته ښوونځي د نجونو پر مخ وتړل او تازه د طالبانو پوهنې وزیر په ټول افغانستان کې د مدرسو د جوړېدو پریکړه وکړه، دا د دې ښکارندوی کوي چې دوی د ښوونځیو د بیا پرانیستې لپاره هیڅ لیواله نه دي او معلومه نه ده چې د نجونو ښوونځي به کله او څنګه پرانیزي.
اغلی بار دغه پریکړه د افغانستان راتلونکي ته خطرناکه ګڼلې. د طالبانو د پوهنې وزارت سرپرست وزیر مولوی نورالله منیر تیر ورځ لوګر ته په سفر کې د وی غونډې پر مهال ویلي چې دوی د افغانستان په هر ولایت کې ولویه مدرسه جوړوي. د طالبانو دغه پریکړې به یو شمېر نجونې زده کوونکي اندېښمنې کړي. عائشه په کابل کې د یو دولتي ښوونځي د دولسم ټولګي زده کوونکې ده.
ویره په دې لرو چې دا مدرسې د مکتبونو ځای ناستې نشي، وویل چې نور مکتب ته مزه او مدرسو ته دوام ورکړي.
خود طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت به د غټولو اندېښنو ته په ځواب کې وایي چې د نجونو د ښوونځیو بیا پرانیسته د دوی د حکومت لپاره لومړیتوب دی. د دې وزارت بیان عزیز احمد ریان له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه د بشري حقونو نړیوال سازمان اندېښنه شایع وبلله.
د مدارس د ایجاد مهمه انګیزه دا ده چې نور د دې ضرورت پیدا نه شي چې زموږ هیوادوال زموږ طالبانو زده کوونکي نورو هیوادونو ته د زده کړې لپاره ولاړ شي، بلکې په د خپل هیواد کې زده کړې وکړي. او داسې شایعات دا داسې ګواه کې دا د مکاتبو د بدل په هیڅ جوړیږي نه، هغه خبره د مکاتب په خپل ځای کې اهمیت لري.
ښاغلی ریان وایي اوس مهال په ټول افغانستان کې 9000 ښوونځي شته چې 3000 خصوصي دي. د نوموړي په خبره د ټولو دولتي ښوونځیو معاشونه او امتیازات د طالبانو د حکومت لخوا ورکول کیږي. د ښاغلی ریان په خبره د طالبانو حکومت د ښوونځیو فعال ساتلو لپاره شمن دی او ډیر ژر به د شپږم ټولګي پورته ښوونځي هم د نجونو پر مخ خلاص شي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. روسیه پرون چمتووالی خو چې د طالبانو حکومت به په مشروط ډول پر رسمیت پیژني د اعلان نږدې درې اونۍ وروسته له هغې کېږي چې روسیه د طالبانو یو استازی په مسکو کې د افغانستان د سفارت د شارج دافر په توګه رسمن ومانه. احمد شبر په دې اړه نور جزئیات اوروي.
روسیه غواړي چې په کابل کې د طالبانو حکومت په بشپړ ډول پر رسمیت پیژني. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په ماسکو کې خبري غونډې ته دا شمنه په یو شرط وکړه.
موږ په افغانستان کې له ډیپلوماتیک پلوه د نویو چارواکو د بشپړ رسمیت پیژندلو په لور په نږدې کېدو یو، خو شرط دا دی چې دوی خپله شمنه پوره کړي او یو ټول شموله حکومت جوړ کړي، یوازې داسې نه چې له قومي او مذهبي نظره ورته کتل شوي.
لاوروف زیاته کړه چې د طالبانو په اوسني حکومت کې تاجک شته، اوزبک شته او هزاره هم شته، خو دوی ټول له سیاسي پلوه طالبان دي. روسیا ژانسونه د لاوروف په وینا خبر ورکوي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې له یو شمېر نورو سیاستوالو سره لکه پخوانی ولسمشر حامد کرزی او پخوانی اجرایي رئیس عبدالعبدالله سره هم په ارتباط کې دی. د روسیې تاس آژانس څرګندوي چې دغه سیاستوال دې ته لیواله دي چې له طالبانو سره خبرې وکړي او ماسکو له طالبانو سره د تماسونو په ترڅ کې دوی هڅوي چې له دې سیاستوالو سره خبرو ته کښېني. مخکې تر دې چې طالبان تیر کال د اګست په 15مه کابل ونیسي، روسیې له دې ډلې سره چې رسمن فعالیت په خپله خاوره کې منع کړی دی نږدې اړیکې لرل او څو ځله یې د دوی د قطر د سیاسي دفتر استازي ماسکو ته د سولې د غونډو لپاره ور وغوښتل. په ځینو دې غونډو کې روسیې پخوانی ولسمشر حامد کرزي ته هم د ګډون بلنه ورکړې وه. د روانې اپریل میاشت په لومړۍ اونۍ کې د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زخاروفا ویلي وو چې دوی د طالبانو استازی جمال غروال په ماسکو کې د افغانستان په سفارت کې په رسمي ډول د شارژ دافیر په توګه منلی دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. طالبان څومره د خپلو ویناوو په عملي کولو کې ژمن دي؟
د تروریزم سره مبارزه، ټول ګډون حکومت جوړول او د ښځو حقوق او نګکي حقوقو ته احترام په دې سترو ژمنو کې پاتې راغلي.
په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو چې د دې خپرونې په دوهمه نیمه کې خپریږي. خو له هغه مخکې په کونړ کې چارواکو، سوداګرو او هټیوالو ته خبرداری ورکړی چې د اختر پر مهال د لوبو، د پلاستیکي وسلو، پټاقیو او هغو شیانو له خرڅلاو نه ډډه وکړي چې خلک زیانمنولی شي. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال له سیمې دا راپور چمتو کړی.
په کونړ کې چارواکي وایي ټولو سوداګرو او هټیوالو ته یې په لیکلي بڼه خبر ورکړی چې باید د اختر لپاره د پلاستیکي وسلو، پټاقیو او نورو هغو شیانو راوړلو څخه ډډه وکړي چې د کومو په وسیله خلکو ته تکلیف رسیږي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
اوایي ډزې دي او کله چاودیدونکي مواد دي باید دغه نه ولس خپل بچیان منه کی چې په اختر کې نه دکانداران دغه شیان راوړي او نه پلرون خپل بچو ته اجازه ورکړي چې دغه شیان دي استعمال کی او کور ته دی راوړي، بل د خلکو د سردردۍ سبب به هم نه ګرځي.
خلک هم د طالبانو پر دې پریکړه خوښ دي. وای په تیرو کلونو کې هم حکومت دې ته ورته اعلامي سوداګرو او هټیوالو ته ورکړي وي، خو چای د عملی کولو پروا نه کوله. دوی له وسنۍ چارواکو غواړي چې له خبر ورکول وروسته سوداګر او هټیوال وڅاري او هر چا سره چې منکړی شوی توکي وموندل شي باید سزا ورکړل شي. د مرکز اسدآباد اوسیدونکو احسان الله
دا پټاکۍ د اختر پر رسیدو سره یو ځل بیا دوکانونو ته دوکاندارانو راوړي دي. ماشومان دغه پټاکۍ اخلي او په دې کې داسې پټاکۍ هم دي چې هغه انفجار یو اندازه غټ اوسي او ماشومانو ته لاسونو ته ضرر رسوي، سترګو ته. نو اسلامي امارت نه هم هیله ده چې وګوري په دوکانونو کې پلټنه وکړي او د دې مخه ونیسي، او پلرون نه هم هیله ده چې خپلو ماشومانو ته د دې پټاکیو د اخیستلو لپاره پیسې نه ورکړي او د دې پر ځای ورته د قلم او کتابچې او نورو سامان آلاتو غم وخوري.
د هر اختر پر مهال یو شمیر افغان سوداګر له پاکستان او چین څخه د ماشومانو لپاره د لوبو شیانو کې پلاستیکي وسلې، پټاکۍ او نور داسې شیان راوړي چې د قلم او علم پر ځای د ماشومانو هغه سره لیوالتیا زیاتیږي او له بل پلوه د ماشومانو د مرګ ژوبلې سبب هم کیږي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
شیبه وروسته به قدر مناوریدونکو اجمل اند له نورو مطالبو سره ستاسو کوربه وي. خو اوس نړیوالو مسایلو ته کتنه. د نږدې څلوېښتو هیوادونو د دفاع وزیرانو او د دفاعي چارو مشرانو پرون پریکړه وکړه چې اوکراین ته نورې وسلې ورکړي. دا غونډه داسې مهال کیږي چې د اوکراین ګاونډي هیواد مالدووا په خپله خاوره کې دننه د بمی چاودنو قضیه په امنیت شورا کې مطرح کړي.
د امریکا د متحده ایالاتونو او نورو څلوېښت هیوادو دفاع وزیرانو یا د پوځي چارو چارواکو پریکړه وکړه چې له اوکراین سره نوره پوځي مرسته وشي. دا چارواکي پرون د جرمني پرامشتاین هوایي اډه کې راغونډ شوي وو. د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وویل چې د غونډې برخوالو موافقه وکړه چې ورته سلام مشورو ته هر میاشت یا مخامخ یا آنلاین ادامه ورکړي. لوید آسټن زیاته کړه
موږ باید وخت ضایع نه کړو. نننۍ غونډې دا څرګنده کړه چې ولې راتلونکې اونۍ د اوکراین لپاره ډېرې مهمې دي. موږ باید د جګړې د تیسېدو په څیر په حرکت شو.
پرون د اوکراین د ګاونډي مالدووا په ترانس دنستر سیمه کې د راډیو دوه انتنونه په بمونو والوسول شول او پر یوه پوځي قطعې برید وشو. په دې سیمه کې چې د اوکراین پولې ته نږدې پرته ده، روس پلوه بېلتون پاله فعال دي. کرملین هم اعلان کړی دی چې په ترانس دنستر سیمه کې وضعیت له نږدې څاري. د فبروري له څلورویشتمې را په دې خوا چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی، د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن له اوکراین سره تر اوسه د 3.4 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي مرسته تصویب کړې ده او تیره اونۍ یې د نورو 1.3 میلیارد ډالرو مرستو ژمنه وکړه چې یوه برخه یې د وسلو لپاره ده او یوه برخه یې له اوکراین سره د اقتصادي مرستې لپاره. په داسې حال کې چې وروسته له څه باندې 2 میاشتو د اوکراین د جګړې نتیجه معلومه نه ده، د اسوشیټد پریس اژانس په وینا د امریکا متحده ایالاتونو یو شمیر پرمختللي وسلې د بي پيلوټ الوتکو په شمول اوکراینیانو ته ورکړې دي او د دغو وسلو لپاره د اوکرایني پوځیانو د روزنې چاري پیل کړې دي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبرونه دی برخه ته مو ته اجمل اند هر کله کوم. یو شمیر خلک د اختر په ورځو کې د امنیت په اړه اندېښنه لري. دوی په کابل او ځینو ولایتونو کې ورستوي چاودنو ته په اشاره سره طالبان د امنیت په ټینګولو کې ناتوانه بولي، خو طالبان وایي در روان کوچنی اختر امنیت به د تیرو شلو کلونو سره توپیر ولري او خلک به په ډاډمن حالت کې اختر ولمانځي. جزئیات په دې رپورت کې اورو.
په کابل او یو شمیر ولایتونو کې ورستیو چاودنو یو شمیر خلک اندېښمن کړي. دوی ویر لري چې په اختر کې هم ورته پیښې رامنځته نه شي. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو طالبان د امنیت د ټینګښت په برخه کې پاتې راغلي بولي. د دې ښار اوسیدونکو فاطمه او احمد آزادي رډیو ته وویل
در ماه رمضان انفجارات موږ د روژې په میاشت کې پرله پسې چاودنې ولیدلې چې دا د اندېښنې وړ مسله ده. د غبیره او ډار د دې لامل شوي چې خلک خپل اختر سم ونشي منځلی کنن.
خلک اندېښمن دي، وروستیو چاودنو خلک ویرولي دي او را روان اختر کې خلک نشي کولای په ډاډه زړه خپلې خوښۍ ونمانځي. زه فکر کوم طالبان د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي.
هغه شمیري چې د ازادي راډیو له بیلابیلو راپورونو ترلاسه شوي ښیي چې د روژې میاشتې له پیله تر څلورویشتمه پورې په چاودنو، مخامخ جګړو او بمباریو کې 115 ملکیان وژل شوي او 218 نور ټپیان دي. په دې کې ماشومان او مېرمنې هم شامل دي. د ځینو دې پیښو مسؤلیت د افغانستان لپاره د داعش خراسان څانګې منلی دی، خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت بیا وایي را روان اختر به د تیرو شلو کلونو په پرتله د امنیت له نظره ډاډمن اختر وي. د دې وزارت ویان عبدالنافی ټکور ازادي راډیو ته وویل
خپل ولست پوره ډاډ او اطمینان ورکو چې د تاسو امنیتي ځواکونه شپه او ورځ تلاش کوي تر څو تاسو ته یو ښه ډاډمن امنیت راولي. تاسو مطمئن اوسئ دغه اختر به تیرو شلو کلونو د اخترونو په څیر نه وي، دا به ډیر ډاډمن او له امنیت ډک او یو خپلواک اختر وي.
دغه اندېښنې په داسې حال کې دي چې طالبانو په ظلمونو ویلي داعش د افغانستان لپاره جدي ګواښ نه دی، خو وروستیو بریدونو په دننه او بهر کې ګڼې اندېښنې راپورته کړې. په افغانستان کې په تیرو کلونو کې کله ناکله د اختر په ورځو کې هم د ناامنیو خبرونه اورېدل شوي دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سنگ.
میلیاردر ایلن ماسک ته شاوخوا 40 میلیارد ډالر په ارزښت د ټویټر پیرلو موافقه ته رسیدلی. ټویټر د اپریل په 25 نیټه دا اعلان وکړ. دوه اونۍ مخکې ماسک د ټویټر 9% برخه پیرلې وه. په دې اړه نور حل مللی بشیر ناورو.
ایلان ماسک چې ځان یې د بیان د ازادۍ مطلق لاروی معرفي کړی وایي ټویټر ځکه پیری چې هغه فکر کوي اوس مهال دا پلیټ فارم د بیان د ازادۍ د پلوي په توګه له خپل توان سره سم پر مخ نه وړل کیږي. ماسک پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی د بیان ازادي د ډیموکراسۍ د فعالیت لپاره اساس دی او ټویټر د ډیجیټل شارګوټي وداسي څلورلارې د چیرته چې د انسانیت راتلونکي په اړه پر حیاتي مسلو بحثونه کیږي. ماسک غواړي دا پلیټ فارم د په وینا له نوو ځانګړتیاو سره د پخوا پرتله ښه کړي او د باور زیاتولو لپاره جعلي اکاونټونه یا حسابونه چې په اتومات توګه له کمپیوټرونو پر مخ ځي بند او کره اکاونټونو ته چې خلک یې پر مخ وړي لار پرانیزي. د موټرو د شرکت ټیسلا او فضایي تجهیزاتو جوړونکي شرکت سپیس ایکس څښتن ایلان ماسک مخکې ویلي و چې ټویټر باید د کاروونکو باور ترلاسه کولو لپاره یو خصوصي شرکت سي او د هغه څه لپاره خدمت وکړي چې د په وینا د بیان د ازادۍ لپاره لازمی اقدامات دي. ټویټر مخکې یو داسې شرکت و چې هر چا پکې د اسهامو په بازار کې ونډه پیرلای سوای. ټویټر ویلي چې د پلور تر بشپړېدو وروسته به یو خصوصي شرکت سي. په وروستیو اونۍ کې ماسک ټویټر ته یو شمیر وړاندیزونه کړي و چې له ځینې محدودیتونو لاس واخلي، لکه هغه مقررات چې په نتیجه کې د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ د ټویټر حساب لغوه سو، او همداراز د وړاندیز کړي و چې ټویټر د جالي او اتومات حسابونه یا اکاونټونه لیرې کړي. ترامپ فاکس نیوز ته ویلي چې دوی به پر ټویټر خپل حساب بیرته پیل نه کړي. ترامپ پر ټویټر شاوخوا 80 میلیونه تعقیبونکي درلودل. ټویټر د ټرمپ حساب هغه مهال لغوه کړ چې په 2020 کال کې د جنوري 15 نیټه د ولسمشر په توګه د جو بایدن د تایید په مراسمو یو شمیر کسانو چې ویل کېدل د ټرمپ پلویان دي د کانګرس پر ودانۍ حمله وکړه. ټرمپ ویلي چې دی د ټولنیز رښتیا په نوم یو جلا پلیټ فارم رامنځته کوي او همالته به فعالیت کوي. ایلان ماسک د نړۍ تر ټولو بډای کس دی چې تر 209 میلیارد ډالرو زیات خالص ارزښت لري.
د روژی میاشت کې صحی خواړه د ډیرو مسلمانانو لپاره یو ستنسمن کار کیدی شي، ځکه د روژی په میاشت کې له سهاره تر ماښامه روژه نیسي. په اندونیزیا کې وی ښځې داسې رستورانت جوړ کړی چې غواړي مسلمانان صحی خوړو ته وهڅوي څو د روژی په میاشت کې په لا ډیره ښه توګه خپله روغتیا وساتلی شي. ملالۍ بشیر د رویټرز خبري اژانس ته رپورټ په استناد نور حال وړاندې.
خلک هڅه کوي چې په ځانګړې توګه د روژه مات خواړه خوندور او تر روژې مخکې له خوړو څخه بیل پاخه کړي، خو ډیری وختونه دا خوندور خواړه په غوړو کې سره سوي، مساله لرونکي او داسې خواړه وي چې کاربوهایډریټ او بوره پکې زیاته وي. روغتیا پوهان وایي چې د روژې په میاشت کې د وزن زیاتېدل د مسلمانانو لپاره د اندېښنې وړ خبره ده. د کورونا وبا په خاطر اوږدمهاله محدودیت هم د خلکو د خوړو پر عادت اغیز کړی او ډیری وختونه پاخه خواړه راغواړي او تر اړتیا زیات خوراک کوي. تینی داود په اندونیزیا کې د یو رستورانت مشره ده. دا وایي د روژې په میاشت کې غواړي مسلمانان صحي خوړو ته وهڅوي.
صحي لفظ د انسان د اړتیاو له مخې تعریفېدای شي. د بلګې په توګه زما په څیر د ځینو خلکو اړتیا د وزن کمول دي، لکه څنګه چې د وبا له امله د ډیرو خلکو وزن زیات شو، د دوی لپاره د صحي تعریف یو مثالی بدن ترلاسه کول دي. او د شکرې د ناروغانو لپاره د دوی په وینا صحي خواړه د لږو خوږو خواړه دي.
تینی ته 2000 کال راهیسې پر خپل انسټاګرام پاڼه د پخلی زده کولو پوسټونه کول پیل کړل او هر اونۍ 2 یا 3 وړیا ترکیبونه شریکوي. دا خلک هڅوي چې په کور کې ډیر پخلی وکړي او صحي خواړه وخوري. سږ کال د روژې په میاشت کې د تینی رستورانت ته د ورتلونکو شمیر 2 چنده سوی، ځکه چې د شاوخوا هره ورځ د روژه مات د خوړو په فهرست کې د پخلي د ترکیبونو شریکول پیل کړي. د تینی ترکیبونه په عمده توګه په کور کې د پخولو لپاره اسانه دي. دا خلک هڅوي چې تازه شیان پاخه کړي او د پخلی غوره طریقې وکاروي او د خوړو د تغذیه ارزښت په پام کې ونیسي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا،
12000 اویا، 15000 نوی
او 12800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
او سم ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راغله.
السلام علیکم، اسد الله اسماعیل زم د غزنی ولایت د واغز له سوالې نه ازادي رادیو اوریدونکو ته سلامونه نه کې له وړاندې کوم. نساور وما د افغانستان لپاره یو ورانونکي او جوړونکي ورځ به چې افغانانو ته ورسره پورې هم ترې کړیږي. الله تعالی دې نو په افغانانو باندې غیب رحم وکړي. بدبختی ورځ ودی افغانانو لپاره د سور
د اماراتو څخه یم. د سور د ومی په اړه مو نظر غوښتی دی. غواړم چې د هغه په مورید تاسو ته خپل هغه فکر چې زما سره دی، هغه معلومات چې زه لرم تاسو سره شریک کړم، که څه هم وخت مختصر دی. چون زما عمر کم دی، ما ته هغه پیښې نه دی یادې. هغه وخت کې مونږ لا پیدا هم نه وو، خو بیا هم د مشرانو او د مطالعه په اساس چې مونږ مطالعه کړی، نو واقعیت چې ډیر زیات ظلمونه په افغانستان کې شوي دي او بالاخره هغه جګړه، هغه یرغل او هغه غمیزه چې له هغې وروسته په افغانستان کې تر ننه پورې جګړه روانه ده، وحشت روان دی، وینه تویږي، نه زغملدونکې ده. زه له هغو پیښو له هغو راتېرېږم. نوی پیغام دا دی چې باید د افغانستان ټول وګړي سره یو شي او افغانستان د باعزتي او د باثباته او د یو ورورولۍ ماحول بدل کړي. نو له ټولو اړخونو غواړم چې جګړه پریږدي او سولې ته غاړه کېږدي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 420 11 24 201. شمیره بیا تکراروم 00 420 11 24 201.
اته بجه او دیرش دقیقې دی زموږ غاګلا ازادي رادیو اوري. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې قدرمن اوریدونکو د ازادي رادیو اونیس پروگرام ازادي او اوریدونکو خبرو خدا شپه په موکلې د خبرونو لاندېسته. نن د ثور ومنېټه ده. لنن څلور څلوېښت کاله مخکې د پخواني شوروي اتحاد پلوي ګوند او پوځیانو د سردار محمد داود حکومت نسکور کړ. یو شمیر شنونکي دا ورځ د افغانستان د روان ناورین پیلامه ګڼي. د 1950 کال له کودتا 14 کاله وروسته د ثور په اتمه مجاهدینو کابل ونیو او په کورنیو جګړو کې ښکېل شول. د طالبانو حکومت د مجاهدینو د بریا د ورځې په خاطر سبا عمومي رخصتي اعلان کړې. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي داعش ډله په افغانستان کې نږدې په سلو کې 98 ځپل شوې ده. د دې وزارت په وینا داعش اوس لوی ګواښ نه ګڼل کیږي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پرون پر ټویټر دا هم ولیکل چې د داعش په تړاو د ګاونډیو هیوادونو اندېښنې بې ځایه دي. د داعش ډلې خراسان څانګې تېره اونۍ په مزار شریف کې د شیعهګانو په یو جومات کې خونړۍ چاودنه وکړه چې لسګونه کسان یې ووژل او لسګونه نور یې ټپیان کړل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا له افغانستان سره د هالند د 40 میلیونه یورو مرستې خبر ورکړی. اوچا پرون پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې دا مرسته د بېوزلو افغانانو لپاره ده. آریانا افغان هوایي شرکت د کابل او مسکو ترمنځ د الوتنو د پیل خبر ورکوي. د شرکت ویلي دی چې لومړۍ الوتنه د دوشنبه په ورځ له کابل نه مسکو ته وشوه او الوتکه پرون راستنه شوه. د کابل او مسکو ترمنځ اوس مهال په اونۍ کې یوه الوتنه پلان شوې. آریانا ویلي دی چې روسیې ته د سفر لپاره د کورونا ټیسټ حتمی دی. او د روسیې ولسمشر د ملګرو ملتونو له سرمنشي سره په کتنه کې ویلي دی چې دی اوس هم په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره یوې سوله ییزې لارې حلاره ته هیلمن دی. ولادیمیر پوتین پرون په مسکو کې له انټونیو ګوتریش سره په داسې حال کې وکتل چې د اوکراین په ختیځ کې جګړه دوام لري او په مالدووا کې پرون د دوهمې پرله پسې ورځې په مخه چاودنې وشوې. قدر من اوریدونکو شیبه وروسته به د ازادۍ راډیو اونیس پروګرام ازادي او اوریدونکو تاسو وړاندې کوخو. دا خبرونه البته د یادونې وړ ده چې اسدالله لودین چمتو کړی خو له هغه مخکې یو څیړنیز راپور. د سیاسي چارو یو شمیر شنونکي او ځینې پخواني ډیپلوماتان وایي طالبان هڅه کوي د یو ډیموکراتیک او مسؤول حکومت په توګه د خپلو ویناو له لارې افغانان او نړیواله ټولنه تر اغیز لاندې راولي. د دوی په وینا له همدې کبله طالب چارواکي او ویندویانې په خپلو خبرو کې داسې ادبیات کاروي چې ګنې ټولې چارې عادي پر مخ ځي. خو آیا په رښتیا هم په افغانستان کې هر څه سم روان دي او آیا د طالبانو ژبه او عمل یو دی؟ په دې ځانګړي راپور کې همدې پوښتنې ته د ځواب موندلو هڅه شوې.
یو شمیر شنونکي خبریالان او پخواني ډیپلوماټان په دې اند چې د طالبانو له دویم ځلې واکمنۍ وروسته د دوی په وینا او کاریدونکو ادبیاتو کې ژور بدلون راغلی. په افغانستان کې د ناټو مخکنی سلاکار او د سیاسي مسایلو شنونکي شفیق همدم وایي طالبان د یو ډیموکراتیک نظام په څیر شعارونه ورکوي، د خلکو له حقونو د دفاع خبرې کوي، امنیتي خوندیتوب، اقتصادي خوځښت او بیا رغونه هغه موضوعات دي چې د ده په خبره طالبان د خپل حکومت ولۍ د پیاوړتیا او د عامه ذهنیت د کنټرول لپاره کاروي. داسې مهال چې څه د پاسه 8 میاشتې وړاندې طالبانو یوازې د 14 او ځانمرګو بریدونو پړه منله او د جمهوري نظام پر مهال د امنیتي او دفاعي سرتیرو د وژنو مسؤلیت یې پر غاړه اخیست. ښاغلی همدم زیاتوي له کومه وخته چې طالبان بیا واکمن شوي د دوی مطبوعاتي ژبه، لهجه او ادبیاتو ډیر بدلون کړی.
دوی د عفو، ورورولي، بیا رغونې، امنیت او د سولې شعارونه ورکوي او بحثونه کوي، خو په عمل کې موږ او تاسو ګورو چې له بده مرغه دوی په خپلو درې سترو ژمنو کې چې یو یې د تروریزم سره مبارزه، دویم یې د ټولګډون حکومت جوړول او درېم یې بشري حقوقو، ښځو حقوقو او نګکې حقوقو ته احترام ده، په دې درې سترو ژمنو کې لا هم پاتې راغلي دي.
خو طالبان بیا تل دعوه کوي چې دوی په خپلو ژمنو ولاړ دي. دوه اونۍ وړاندې کله چې په کابل، مزار شریف او کندز کې پر جماعتونو او ښوونځیو چاودنې وشوې، طالبانو د یو مسؤول حکومت په توګه له افغانانو د دفاع، د دوی د خوندیتوب او د دې ډول پیښو د تکرار د مخنیوي غږ پورته کړ. په داسې حال کې چې د جمهوري نظام چارواکو طالبان د دې ډول پیښو مسؤول ګڼل. خبریال عبدالحق عمری چې له کلونو راهیسې د خپلو راپورونو د جوړولو لپاره له طالب ویاندویانو سره اړیکې لري، وایي طالبان هڅه کوي خپلو خبرو کې داسې ادبیات وکاروي چې رسنۍ د دوی په ګټه وکاریږي.
دوی رسنۍ په مخ کې چې کله راڅرګندېږي سخت خبر نه کوي او همیشه کوشش کوي چې د رسنیو ته د رسنیو په ژبه مثبت یو څه ووایي او هغه اصلي د قضیې اړخ چې دی هغه پټ وساتي.
خو د ولسي جرګې مخکینی غړی شنکی کډوخیل بیا وایي د واکمنۍ د لومړۍ ورځو په پرتله د طالبانو عکس العمل تون شوی او تر خواهی د ویناو او عمل ترمنځ ډیر جوت توپیر موجود دی. هغه زیاتوي د طالبانو د وینا او عمل ترمنځ همدې توپیر د ملت او د دوی ترمنځ لوی واټن جوړ کړی دی.
دوی د شری چوکاټ په نوم باندې هر ورځ د افغانو میرمنو مشروع حقونه نقض کوي او دوی په دې بهانه باندې د ټول محدودیتونه په افغانو میرمنو باندې وضع کوي. زه فکر کوم چې دوی په خپله پل لاس باندې د خلکو نارضایتي جلبوي.
د نورو ژمنو ترڅنګ د عمومي بخښنې موضوع هغه بحث دی چې طالبان ندی توانیدلی په خپل ټولو لیکو کې عملی کړی. د نیویارک ټایمز وروستی راپور چې د کره سرچینو پر بنسټ خپور کړ د دې ادعا ثبوت دی. په دې راپور کې راغلی و چې طالبانو د جمهوري نظام نږدې 1500 سرتیري او افسران د بخښنې له فرمان وروسته وژلي دي، خو طالبانو دا راپور رد کړ. پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي مسایلو شنونکي عزیز معالج وایي ورځ تر بلې طالبان د افغانانو لپاره د زورونې او شکنجې سمبول ګرځي او په خبره یې د وینا او عمل ترمنځ په توپیر خلک پوهېدلی دي.
یعنې د خلکو زورول، خلک تر فاصله اخیستل، حتی مثلا د خلکو باندې قیودات راوستل په وظیفو کې او په دولتي چارو کې، د خلکو ته مراجعه وکړنه، د خلکو نه یو ملي مشروعیت واخیستل، اساسي قانون جوړ کړنه، اداره رسمي کړله، موقته اداره پاس نور فشار زیات.
د دې راپور د محتوا او د طرح شوی بحثونو په اړه مو د طالبانو نظر وپوښت، خو ویاندې ځواب رانه کړ. مګر پخوانی طالب چارواکی سید اکبر اغا بیا وایي طالبانو هیڅ مهال په جماعتونو او ښوونځیو بریدونه نه دي کړي.
دا کنټینټر ټوټل موضوع چې هغه په خارجانو باندې وخت به خبره ده چې ملکی حال دې د منځ دي یا ملکی خلک دا خو هر چا دا ویل دي چې دا خلک به شي د منځ ولر نه شي او ولواز تدبیر ونی ورسي.
خو په تیر شلو کلونو کې د ملکی تلفاتو په اړه د یوناما د کلنی راپورونو لمخي د طالبانو د بریدونو او انتحاري حملو ډیره قربانیان ملکی وګړي وو. یو بله پوښتنه چې دلته مطرح کیږي، آیا د طالبانو ویناو کاریدونکي ادبیات څومره مهم او په نړیوال سټیج د دوی د حکومت لپاره د مشروعیت د ترلاسه کولو په برخه کې څه اندازه مرسته کولی شي؟ د ناټو مخکنی سلاکار شفیق حمد:
نړیوال ټولنه طالبانو کړنو ته ډېر توجه لري، تر دې چې دوی شعارونو او ادبیات ته توجه وکړي. هغه شی چې دوی ژمنه کړې وه، هغه شی چې دوی نه د نړیوال ټولنې توقع وه او د افغانستان د خلکو حق او حقوق جوړیږي، دوی لا هم د دغې خدماتو په وړاندې کولو کې او د خپلو ژمنو په عملي کولو کې پاتې راغلي.
طالبانو د دې ترڅنګ یو شمېر هغه خبریالان او د سیاسي مسایلو شنونکي هم نیولي چې د دوی د وینا او د عمل ترمنځ توپیر روښانه کړي او دوی ننګولي. خدا کسان لڅه مو د بند وروسته بیرته خوشي شوي او بیا تر ننه د تیر په څیر رسنیو سره بحث او خبرو ته نه دي حاضر شوي.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوریدونکو تر ډیره پر خوست او کونړ د پاکستان د ورستیو بریدونو په اړه پیغامونه راته پریخي. زما بریاوې مرکو په لاړ کې مو دا ځل کندهار کې د عائشی په نوم هغې میرمنې سره خبرې کړي چې په خپل زیار او نوښتې 50 بیوزله ښځو ته د کار زمینه برابره کړي. دا چې څنګه هیله ده دا پروګرام تر پای را سره واوري. ممکن د دې مرکې په اوریدو تاسو ته هم د کاروبار انګیزه پیدا شي. راځي په پایل کې تاسو پیغامونه واورو.
بلیا السلام علیکم. زه شفیع الله مل مرکز کندهار د جړی ولسوالۍ تر سیسر پاړی کې کوم. د آزادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه کوم. په دغه شهیدانو باندې ډیر خوابدي چې په کونړ او په پکتیکا کې دا شهیدان کړي دي. په پاکستان ډیر ظلم کړي دي زموږ د افغانانو سره. الله پاک دې دغه څه وشرمي، الله دې دغه څه ظلم وسره وکړي د مشرانو سره، د اسلامي امارت مشرانو سره. زموږ دا خواهش دي باید په کلک جواب ورکړي او مغز ماتون کې جواب ورکړي پرې نه دي دا سوموار چې پر موږ داسې حملې کړې دي موږ زیره وي راډیو آزادی کارکونکو ته سلامونه نیک هیله وړاندې کوم عبدالقادر کریمزی نورستان ولایت موضوع د کونړ ولایت د خوست ولایت موضوع لپاره موږ یو د اوسنی رهبرانو داسې نه وایو چې ملا یعقوب چوپ پاتې ده داسې نه وایو چې متقي صاحب چوپ پاتې ده ښه شو چې د پاکستان سفیر اظهار کړی ده او په دې کې د پاکستان سیاسي رهبران غواړي چې افغانستان بیا فوټبال میدان جوړ کړي په دې فوټبال میدانو کې د یو اړیکه د سیاسي ډیپلوماسي دغه کار کول چې مخکې وګخت جبه مقاومت جوړ کړي جبه مقاومت په نوم باندې یو خبره جوړ کړي ترکیه کې غونډه وکړي یو طرف غونډه وکړي موږ د امارت نه دا ډیر تشکر کوو امارت ښه عملیات نیولې ده امارت نه خوشاله یو په پدې کې پاکستان ډېر ښه کار نه دی کړی شپېته کسان په خوست ولایت کې وګوري او کونړ ولایت کې وګوري موږ عوامو دا نه غواړو چې پاکستان ته شدید جواب ویلې شو خو باید پاکستان د سیاسي رهبرانو دا کارونه چې موږ سیاسي ډیپلوماسي لارې نه کار باید واخلي نه د فوجي کار نه نه دغه فوجي صاحب باندې موږ باندې افغانان هیڅ کله هم دغه ډار نه لري خو افسوس دا دی چې زمونږ گاونډی ده ایران هم زمونږ گاونډی ده تاجکستان هم زمونږ گاونډی ده دوی سیاسي لارې نه حال کې خبره په جګړو نه هیڅ کله موږ نه دوی څه اخیستی شي او موږ همیشه د غره دا وایو چې د سیاسي لارې نه باید حال کو که چېرته پاکستان سیاسي رهبران دا زمونږ غږ اوري دغه پیغام اوري او باید د دې سیاسي لارو نه مشکلات ته ستونزو ته د افغانستان همسایه په توګه باید وپېژني داسې نه چې یو دښمن په توګه دا سیاسي رهبران یو موږ باندې یو سیاسي چلند کې یو طرف موږ ته وایي چې موږ افغانستان سره خدمت کوو بل طرف موږ باندې هوایي بریدونه کوي
بلې السلام علیکم زه جمعه خان د هلمند ولایت ناوی ولسوالۍ څخه په تماس یم سم بریدونه چې پاکستان په افغانستان کې د بډې برابر کې طالبان یې څه پیانا لرلې نه دی هم څه پرته چینه ده چې طالبان نه څولې د افغانستان ولسی خلکو ته اجازه ورکړي چې د پاکستان د دې بریدونو جواب ورکړي طالبان د نورو چارواکو سره غوښتنه دا ده چې چپتیا ونه او د خپل د افغانستان د خوارو غریب ولس سمو
السلام علیکم زه نقیب الافغان د نگرانی او اسلام دښمنه انسان دښمنه کارونه دي دا رښتینه غونډې توپ غوړې نو د دې کارونه دي لاس والی او د نور نړۍ د پاره دي جنگ نه کوي ځکه چې دا یو غونډې ملکونه دي اوس نړۍ باز خاص کوشش کوي چې دا خپل منځونه کې واچي او طالبانو مشرانو لم پکار جاي چې د اولو سره مشورې وکړي او د کارپوان سره مشورې وکړي ازما د یک مديار کې نه دا خوایز دي چې ته ولې خاموش نه شې بده کابل کې ته هم د اولس نمائنده اخر تم یو پاکستان د پاره یو خبره هوګه کنه ټول اولس نه ستانه ګلمن دي
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري
اوسم ستاسو یو شمیر نور پیغامونه چې پر بیلابیلو موضوعاتو مو آزادۍ رادیو ته راسته ولیدي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ما سلام دې زبی ولا مجاهد تور سی جو ورته وای چې دا ډالر په یو سره تنزل سو خو دې پښپانه سو او چې په تنزل چاته پښپانه سو دې ملت کې تباہ کړي دا سره کوم حکومت داری دې شهروالانو باندې امر وکړي چې خو له لښته کې کوزر خو له په لازم ډالر په تنزل چې افغانۍ دې دا ورته سره کوم حکومت دې چې په مخانه سي جولای په یو دکاندار سي زور نه رسي په تجار او سرمایدار سي زور نه رسي چې نرخونه راښه تکي ټول ملت دا دوی سي د لاس د نرخونو خو به راښه تکواله چې دا په خارجان په ریاله نه لري و السلام علیکم ورحمت الله وبرکات
وعلی السلام علیکم زه نور محمد د پکتیکا ولایت بارونه خبري کوم زما د ای پیغام دی زه غره دانش شي یو حکومتي چرواکي تا ورسیږي روره حالت خو گرانی گرانی ده سمندونه دومره ګران دي روزه د خال بیچاره غریب دي بارډر باندې دومره پیسې ګمرک اخلي چې هغه څوک برداشت کوي نشي څلو 15 لک روپۍ په یو لاري باندې اخلي دا ګمرک هغه کم شوی وي یا مفصوله وي دا به وځل اخ غریب خلک دي د دکاندارانو چې دا ګمرک په لاري ورکوي هغه په سامان باندې د سکیموي هغه دا تکلیف آقا ترسی جوام ترسی جی دکانداران گرام ندی سامان بند آقا خرسات تخیموی از سامان آوام تا چگی بزی بند خونه کی گی
سکسی دی شنگرانی تاریک بند کرده و شنگ بخیب بیا حد گرسی وی